سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس مخک لازه دې رادیو نه څلور ساعت اورېدل شي دا سالش بګو د مخام تر شپګو په لندو څپونو د سیوش او پنځوش مترو د مخام شپګو د سات شپګو په منځني صفه دونه شپګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تیر شپې بریټ غندلې دي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویانت په قهر بلخي په ایکسپانی په ټوئیټر لیکل دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي بریټ چدای شي دا کړی ده په کلکو ټکو غندي او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه ښکارا سرغړونه ګڼي خغلی بلخی د حمله کړی دی چې د افغانستان او نور نړۍ کې ملکیان بنخه کوي چې د سیمه هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږي شي او وزید ریس خپل کړي د اجدلا په کندهار کې هم د تیری پنځم بی په سهار د کابل بانک مخې ته د ځانوژنې بریټ مسؤلیت یې منلای و په مسکو کې د کنسرت پر تالار د بریډ د قربانیانو شمیر یو څل پنځه لستنو ته ورسید د روسي د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې د تلفات د نوي شمیر اعلان کړی دی د کمیټې څرګند کړی دا شوې ده کسان د جزو پترس کې وژل شوی دي او یو شمیر د لګیدلې اور د لوګي لمل مړ شوی چې سای تر په بخښنه سره یو شمیر کسان بیا د لوګي لمل مړ شوی دي روغتي چارواکي وایي چې تر یو سلو شل ډیر کسان د اخستو ټپونو لمل پر روغتونونو کې ساور کړی ده په دې ترڅ کې یو جګپوړي د چارواکي ویلي دي چې د څلورو مشکوکو وسلوالو په ګډون یو لسنه نور نیول شوی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو لامرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پاکستان او ایران څنګ له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي خغلی ویسټ پر خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلي دي چې هند په بیا ورتک وخت یو د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لوري سره خبرې کړې دي همدارس د هغه په ټکو باندې د ګټو د ملاتړ لپاره دیو موټی ډیپلوماټیک چلند د پرختیا په اړه هم خبرې کړې غغلی وست د حمله کلی دی چې هند له افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیک ته دوام ورکوي غغلی وست په د هند له سفر وروسته متحده عرب امارات ته ولاړ شي او هلته به د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري او په دوبۍ کې به له یو شمېر مشر افغانانو سره هم خبرې اترې ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما نن د ټولو افغانانو غوښتنې چې د شپې اته بجې او دیرش دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړ کړي دا غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغیز پرې شوی دی یونما په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي څراغونه چاپیریال اغیزمنوي په تیر بیا چې په جنراتورونو لګیدلې وي د امریکا مشرانو جرګې 1.2 تریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول د حکومتي چارو د وی برخې د فعالیتو د بندیدو مخاوني ولا د لای هندل څار وخت تصویب شو او ولسمشر جو بایدن ته د تفشیل لپاره ستول شوې ده کانګرس تر دې مخکې د یو شمیر مهمه دارو بودیجه منلې و خو د نوې تصویب شوې لایحه ډیره پراخه ده چې دفاع بهرنی چارې او نور ادارې تمویلوي او د بریټانیا د ولیحت مېرمنې خبر ورکړی دی چې د سرطان په ناروغۍ اخته شوې ده کاترین کیټ میډلټن د خبر په یو ویډیو پیغام کې چې د مارچ په شلمې ثبت کړی دی او پرونی خبر کړی ورکړی د څونې ورهیسي په خاله رسنیو کې د دې موجودیت او روغتیا په اړه اوازې وي د په جنوري کې د عملیات لپاره بستري شوې و ل کریسمس را په دی خو د څلويخت کلنه کیټ خلکو په محضر کې ولیدلې او دا نمړی زلدې چې په یو ویډیو پیغام کې راخره شو د بریټانیا پاچا چارلز دریم هم په سرطان اخته شوی د هغه د ناروغي خبر تیر میاش خبر شو تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي وړاندې ورسره ورې چې په مسکو کې په بریټ کې اوس له 15 کسان وژل شوی دي همدارنګه د بریټ د طالبانو حکومت عکس العمل ښودلی دا چې طالبانو څو ویلي په دې اړه هم درته جزئیات لرو په دې به هم تم شو چې په سیمه کې همدارنګه افغانستان ته په ګاونډیو هېوادونو کې نشته څومره د داعش ګواښ ډېر دی په دې هم درته وروسته جزئیات لرو ورسره د کلیوالو مېرمنو ستونزې ته او همدارنګه د چې دوی په څه کارونه مخته دي
خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشینی دی بل د دوزی د خپل پلاس ده نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده د خپل د دوزی موږ ځکه مثال خامک ده په خپل دوزی د زیاتره ګلان چې هغه پکې جوړ جوړو وایني په کوو دا شین سیتی موږ بیا چې مثال جوړو زحمت دی ته بیا مس قیمت هم خرڅو
پدې اړه به وروسته جزئیات درکړو چې کلیوال ښځې نور څه کارونه کوي همدارنګه میدان وردګو ته به هم نور شي چې هلته د لوړ عمر کسانو زده کړې پیل کړي تشې دوی ولې په خپلو زده کړو پاتې وو
په انقلاب داسې حال موږ باندې تېر شوی چې کورونه مو هغه غونډ بمباس او تباهي کړلو ټول هغه سابقه شوه د شرویانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب ته مختبوط نه شول
پدې اړه هم درته جزئیات لرو نور مطالعه به مشتمل کړم
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر یسیال د شمس الحق ته ازاده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د دایښ وسلواله ډلې له خوا د تیر شپې برید غندلای د دغه وزارت فیان عبد القار بلخی په خپل اکسپانی لیکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یاد برید له ټولو بشری معیارونو ښکاره سرغړونه بولی او د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داشان پیښو پر وړاندې چې په سیمه کې بې ثباتي جوړوي په همغږۍ سره روښانه دریځ خپل کړي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د دایښ وسلواله ډلې برید غندلای دی
د دغه وزارت ویان د عبد القهار بلخی په خپل اکسپانه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولی نو موري لیکلی دایښ چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکی وګړي په نخښه کوي یو ځل بیا یې روښانه کړ چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یو ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټول سیمه ته ګواښ دی بلخی د حملې کلی دی چې دایښ په افغانستان او نور نړۍ کې ملکیان په نخښه کوي چې د سیمه هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږي شي او واضح دریز خپل کړي
د مسکو برید چې د کرکیوس په خاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوای په کې د وژل شویو شمیر لسګونو تنو ترسيږي او هر شی به د بدلېدو په حال کې دی
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ ملي جبهه هم دا برید غندلای دی دغه جبهه په خپل اعلامیه کې چې پر اکسپانه خبره کړې لیکلي د افغانستان خلک چې لکلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دي د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل اکسپانه یاد برید یو تروریستي عمل بللای او د پیښې له قربانیانو سره یې خپل خوښیني شریکه کړې د امنیتی چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د دایښ وسلواله ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ایزه اجماع رامنځته شي
که چیرته د دغه ډلې مار کولو پاره یو سیمه ایزه همغږي او قاطع دریز او اجماع رامنځته نشي نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت بد د پخوا په پرتله یو تعدید وی بلکې د سیمې وادونه به هم د بلقوا تعدید سره مخ وی
د طالبان حکومت داسې محل په مسکو کې د دایښ ډلې برید غندل یو په وړاندې په همغږي سره د روښانه دریز خبره کړي چې دایښ ډلې خراسان څنګه د وری په دوی منېټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خنړی ځان وژون کوي برید وکړ دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو غندلای په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې یو وشت کسان ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شول مسولیت یې دایښ وسلواله ډلې ومانه دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې دعا کړې و چې په افغانستان کې د دایښ ډله ځپلې ده د یادونه د چې دایښ وسلواله ډلې مخکې هم په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بیلابیلو خونړۍ او بریدونو مسولیت منلای وو
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د دایښ وسلواله ډلې له خوا د تیر شپې برید غندلای دی خو دا چې په مسکو کې په دغه برید کې په تلفاتو کې څه نوی جزئیات راغلي کنه همدا شی به احمد چې بر سره په سټډیو کې ده چې بر سپتا سي ستړي مشه کړه دغه برید روستي جزئیات راکې
مننه فریده جان د برید د قربانانو شمیر 1500 تر رسیدلې ده او د چارواکو په وینا تر 1000 شل ډیر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوه دي د روسي د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په دزو وشل شوی او یو شمېر کسان د هغه لوګي له عمله صبر کړی ده چې په حال کې تر اور لګیدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا بریټ کونکو لوي داسې ماده کار اخیسته چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسولین د بریټ کونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د بریټ کونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا اف اس بي د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنوي خبر ورکړی دی چې یو لستنه نیول شوی دی چې په دوی کې څلور بریټ کونکي دي خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوی چې څلور تنه مشکوک کسان د بریانسک په سیمه کې نیول شوی دي. دا سیمه د ماسکو لوبیدي سخته لري پرته ده چې له اوکراین او بلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوی د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین د نن تماس ترلود. د اوکراین وی جکپوري چارواکي پرون تر بریټ روسته وویل چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا کرملین د ویان دیمتری پیسکوف په وینا راغلی دی چې ولسمشر پوتین لازم لا شوونې کړې دي خو نور تفصیل نه دی ورکړی. دا بریټ د شپې ونی به بجې وشو او روسي رسنی خبر ورکوي چې 500 کسانو په دې حمله کې لاس ترلود چې له دوی سره اوټومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خبرې شوې چې په کشکاری چې بریټ کونکي د کاراکاس حالت چې شپږ زره 200 څوکۍ لري ورننه وسی. تر پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال د حمله دوی کړې ده او بریټ کونکي بیرته خوندي ځای ته ستنه شوې دي. تر دې حمله شل کال مخکې د روسیې په بیسلاند کې د شونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 310 ډیر کسان وشل شوی وو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیه، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د بریټ غندلې دی. تر بریټ وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګید او د حال د چت یو برخه ونړېده. د بیرنیو چارو کارکونکو له هم په دې بوختي چې سیمه پاک کړي او کترام بارون ولاندې کوم جسد پاتې وي هغه راوبس.
ډېر زیات مننه کور ودان احمد چیبرو چې په ماسکو کې د تیر شپې د بریټ په اړه روستي چې زیات راکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په هم افغانستان کې پاتې کېږي. په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د خونیس کال د پایل په اړه د خبرګونونو په دوام د بخندړيوال سازمان د سولي آسیا برخې په خپل اکسپانی د طالبانو له خوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکي لیکلي دي چې د طالبانو دغه بندیز د نجونو راتلونکي تری غلا کوي. دا چې څنګه ورته تفصیل لسانه کارنه ورو
د بخندنی نړیوال سازمان د سویلی آسیا برخه وای په افغانستان کې له رخصتي وروسته د خوندیو په بیا پرانستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تشپاتې شول. د سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل اکسپرنه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکي تری تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلی. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همصنفان ما
اوس چیز بورم زموږ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځي او تزي او نوې خونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم ځکه دا هغه حق دی چې لموږ څخه اخیستل شوی او موږ خونځي او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کله خونځي دروازې زموږ پر مخ ونه پرانستل شي یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو ځکه هیڅ ټوله نه پرته لخصو پر مختګ نشي کولای.
په ورته وخت کې نازیه چې خپله له پوهنتون او کوچنۍ خورې ښوونځي ته له تلو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند د زده کړې او پرمختګ پرته تیریږي.
زمانی کې طالبان در افغانستان،
کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، خور مې د ښوونځي زده کوونکې وه. که هغې په دې تیرو دوو کلونو کې ښوونځیو ته د تلو حق درلود او درس یې ویلی و، اوس به د خپلو موخو او ارمانونو پسې روانه وه. خو اوس هغه د نجلۍتوب په جرم او د محدودیتونو له امله په کور ناسته ده.
لسته کړو بې برخې یوه بله نجلۍ زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغې او نورو نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، ځکه په خبره یې د هر کال په تیریدو سره یې ژوند ضایع کیږي.
د موږ وخت یې ضایع کړی ده، د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ضایع شو او موږ کوم پیشرفت ونه شو کولی. په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو بې برخې دغه نجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخې فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخې فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل،
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتاک ته اړ شو. نیم څه دغه نجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدلو په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي دي. له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې، خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې ادا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دې او نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
و مورده چې د خونیس کال پایل چې له افغانانو جنو پرته پایل شوې دي، د ته یو شمېر نړیوال سازمانونو خبرګونونه خوتلی وو. خو بل پلو هغه مېرمنې چې په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې میشته دي، له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېره برخه د خپلو کورنیو سرپرستان دي، وایي پخوای د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخې ته وړو، خو اوس په ټوله کې د خلکو د اقتصاد په کمزور کېدو سره پخوانی ګټه وټه پاتې نه ده. د کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو او سازمانونو غوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خانی مردم ما گرفتیم، وضعیت ما زیاد خراب است. امروز یک چند تا گاو نگاه کردیم، گاو از خود ما نیست، از مردم است. یک چند تا مرغ نگاه کردیم.
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو ده. نغواړي چې د شتار واجنو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. دا میرمن وایي مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. دا چې د خپلې کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل،
مو که ستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم را گرفتیم،
مو خپل از زنگ نلرو ده خلکو ده قانی مونه ولی واگان مساتلی یو تو چرگ مساتلی ده گی رو پی کیگی ده مستو شیدو پیسی کیگی هم آقا یا مو خرو یا واگان رو تور کوو وضعیت مو دیر خراب دی.
پیسی شیر ماست میشنم را یا ما میخریم یا بگوا میکنیم اگ
ده میدان خار وردگو ولایت ده درهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاتی و خامک کوی. دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست د وای په یو ورځ یې شپږ جوړه کالی هم ګنډلی، خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې پخوانی ګټه نه دور پاتې.
ډیر زیات کم سوی دی، یا خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشینی دی، بل د دوزی د خپل پلاس ده. نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده، د خپل د دوزی موږ ځکه وو مثال خامک د په خپل دوزی د زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړو واینې پوښو. دا شین سیتی موږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده، بیا مس قیمت هم خرڅو. نو ځکه د اقتصاد لامل اقتصاد ضعیفه ده، خلک دونه وسنه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څنګه راځي موږ نه دونه ناخلیم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده.
زه چې هم په خپل د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته راوړي او زه ډوډۍ پخوم. بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي. په دوی کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ماته ډېره ګټه باید وږي. نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی په یعنې په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي، چې د هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم.
دا میرمنې د طالبانو له حکومته، مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم میرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي. او مخکې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپل ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي، چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي، چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 85,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روشی په مبارک میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خیریه بنسټونو د مسافرو، د ناروغانو، د پایوازانو، بې وزلو لپاره د روژه ماتي تیاریانې کړې دي. په ورته وخت کې د تورخم دروازې اخوا پاکستان غړې ته هم ځایي اوسیدونکو د افغان مسافرو موټر چلونکو لپاره ورته پروګرامونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مسافرو، د ناروغانو پایوازانو او بې وزلو ته د روژه ماتي پروګرامونه
دلته د مریضانو پایوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده. هلته روژه ماتی ورکوي، نو ډیر خلک په سہولت کې دي. البته له منډو څخه، له مصارفو څخه خلاص شوي دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اصیل خان چې له خپل ناروغ سره روغتون ته راغلی او د لیوال خیریه بنسټ لخوا ورته روژه ماتی ورکول شوی. دغه بنسټ مسؤل تلالی وال وی دوی په پکتیا ولایت کې خو کسانو لپاره روژه ماتی چمتو کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او د پکتیا ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه له ناروغانو سره روغتون ته راغلي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا روژه ماتی په ورځني ډول له 300 تر 500 د ناروغانو پایوازانو ته برابرېږي.
هغه پایوازان چې دوی مقصد هلته د دېګ سہولت نه وي ورته، او دوی وسوتوان نه لري، دوی باور کوي یو بسکټ پیسې نه لري، موږ روژه ماتی ته تیارو.
نوموړي وویل چې د دې تر څنګ دوی د ورځې سلو بې وزلو کورنیو ته د روژه ماتی لپاره وچه ډوډۍ هم ویشي. د ښاغلي لیوال په خبره تیرو کلونو کې به ډیرو کسانو همکاري کوله، خو سږ کال دا لګښتونه ټول یو هیوادوال په غاړه اخیستي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې هم د یو خیریه بنسټ لخوا د جلال آباد په سیمه ییز روغتون کې ناروغانو سره مل پایوازانو ته روژه ماتی ورکول کیږي. دا تا خیریه بنسټ مسؤول عطاالله شګیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ورځې 800 اله 900 تر زر تعداد پورې ننګرهار سیمه ییز روغتون کې د مختلفو ولایتونو څخه، د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي مریضان او د هغې سر پایوازانو لپاره دا د دسترخوان روژه ماتی تیاریږي.
خو نوموړي په دې اړه چې د دې روژه ماتی لګښت د چا لخوا ورکول کیږي جزئیات ورنه کړل. په روژه کې مسافرو ته د روژه ماتی د چمتو کولو پروګرام د تورخم دروازې هاخوا پاکستان غړې ته هم د ځایي اوسیدونکو لخوا روان دی. د دې دسترخوان یو تنظیمونکی سره شینواري وایي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال د روژې په میاشت کې د ورځې شاوخوا 1000 کسانو لپاره د یو شمېر خلکو په مرسته او په خپل شخصي لګښت روژه ماتی برابروي. نوموړې زیاته کړه.
نن موږ سره خلکو په مرستو باندې، عوامي مرستو باندې، دا د رستخان جاری ده. دلته مسافر او ډرایوران او کوم دلته مقامي خلک دي، مزدوران دي، دغه لپاره موږ دا بندوبست کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي متین د روژه ماتي د پروګرام کې ګډون کړی.
د تورخان کې راغلي ولاره والا او ډرایوران او دلته د روژه ماتي تنظیم ډیر کړی دا موږ دا ولې فلاره وسره خو کی
د یادونه ده. د روژه ماتي د پروګرامونه داسې محل دی چې یو شمیر کورنیو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د پلورلو توان نه لري، او په ټوله کې د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د زکات ورکولو کچه هم سږ کال د پخوا په پرتله راټیټه شوې. نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د فقر او لوږې د لوړوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې او له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس به هم میدان وردګو ته ورشو. په دې ولایت کې ګڼ شمېر د پخ عمر لرونکو کسانو زده کړو ته مخه کړې. د پخ عمر لرونکو دغو کسانو چمرنې اکثرا له 500 څخه پورته دي. د مپ په نوم د یوې موسسې لوري په جوړ شوو تازه ښوونیزو مرکزونو کې نوملیکنه کړې ده. د میدان وردګو ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د مپ په نوم د موسسې لوري او یا د سواد زده کړې مرکزونه هم جوړ شوي. دغه کسان وایي د جګړو له امله له تیرو 3 لسیزو راهیسو دوی له زده کړو پاتې وو او اوس خوښ دي چې دغه چانس ورکړل شوی دی. ورزو د راپور اورو دویمه نیمه وروسته درته اعلانوو.
د میدان وردګو ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو بې ساري ګام. دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د فاخه عمر لرونکو کسانو په ښوونیزو مرکزونو کې نوملیکنې کړې او زده کړې فیل کړې دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالرحمن یو له هغه پاخه عمر لرونکو کسانو څخه دی چې د سواد د زده کړې په یوه ښوونیز مرکز کې نوملیکنه کړې او زده کړې فیل کړې دي. دی وایي خوشحاله دی چې د زده کړو زمینه ورته برابره سوې او وایي په دې سره به له ټولنې څخه د ناپوهۍ ټغر ټول سي.
په خلاف داسې حال موږ باندې تېر شوی چې کورونه مو هغه غونډ بمباس او تباهي کړلو ټول هغه سابقه د شریانو په وخت کې خلخیانو حساب کتاب څوک مختبوت نه سل لای بالغه بیا د انقلابي راغه بیا امریکایان هغه کته پورته ځتی خلک ټیک ټیک کړل در بدر یک اوس مو خوشاله د مکتوبونه پیدا سول موږ زیات خوشاله.
افغانستان چې د لسیزو رئیسی په جګړو کې راګیر هی وادي د عبدالرحمن په سیر په لکونو نور کسان هم د جګړو لامل نه لوسی لویان سیوی او اوس مهال ژوند د بیلابیل ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی. 45 کلن محمد اشرف د همدی ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د ماشومتوب او ځواني پر مهال له زده کړو لرې پاتې سوی وو او اوس یې لیسې رانغښتې چې زده کړې وکړي.
نو ځانن پزل له خدای دې چې دا شرایط مونږ کوم مساعد سوي دي اسلامي حکومت له طرفه او ځان چې مثال مرغلو دې ته دغه به سواده خلک چې مثال خپل مون نسی دي کله خپل مون مثال سم نسی ګوردا کوله. نو دا چې د به سواده کورسونه ورته جوړ شي او دوی دې سواد چختن سي دا ډیره مونږ غټه مونږ ته دې افتخار زایده او مونږ په دې باندې فخر بو.
خان محمد چې د دې ولایت یو بل وسیدونکو دي او شاوخوا 40 کال عمر لري او د سواد زده کړې کورسی فیل کړي وای د پخو عمر لرونکو دغه کسانو لپاره د زده کړو دا کورسونه ډیر مهم دي ځکه د په خبره چې دغه کسان د کورنۍ مشران دي او دی بخپل کورنی زده کړو ته وهڅوي
سرود ځا سمپو نه زیات سی او دغلط ټول ګټه تر واخلې او ټول باسواد سی او مسلمان ته او خپل کورنی ته دغه یو خلار وربخي او مونږه خوشاله یو
د امیدان ورده ګولایت د فوهن رئیس مولوی محمد عثمان حریات وای د ما پونم جې موسسې د غولایت په نرخ چاک سید آباد دا واولې سوال سوالی کی او بیا شونیز مرکزونه خلاص کړی دی که څه هم په میدان ورده ګولایت کې د پخو مرلرونکو دغه کسانو شونیز مرکزونه تمخه کړی او زده کړی فیل کړی خو په ټول افغانستان کې طالبانو د انجونو پر مخ لتیرو څوکلون رئیسی د شونځي او دروازې او د پونتون دروازې تړلې دي
تاسیز مخک لا ساده رادیو نوری اوس ازادی رادیو چلیروش ساده خبرونه لری دا سار لشپگو دا مخام ترشپگو پلندو سپونو نسیوش پینزیوش میترو دا مخام لشپگو دا سار ترشپگو پا منزنی چپا دولس شپگ نوی دا دیتر چنگ پا طول نیزونو سنیو کی هم پر فیسبوک، تویتر، یوتوب او هم درنگ پا انستاگرام کی مک در سرا فالو کوالای و تاقیبا والشی دوی منیمی که در تا تظهارو کروان پروگرام لرو خود راقی ورانده لند خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تیرش په بریټ غندلې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وایند بل قار بلخی په خپل یک شبکې په خاني ټوټر لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تورستي بریټ شوډای شیدا کړی د پکل کوټو کو غندې او د حمله د ټول بشري معیارونو څخه ښکارا سرغړونه کړي په مسکو کې د کنسرت پرڅلار د بریټ د قربانیانو شمیر 1515 تنو ته رسیدلې ده د روسي د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې تلفات اعلان کړی دی د دې کمیټې د څرګندورو پر اساس د کسان د ډزو په درس کې وژل شوی او شمیر د لګیدلې ور د لوګي له امله مړ شوی دی روغتیا چارواکي وایي چې تر یو سلو او شلو ډېر نور کسان روغتونونو کې د ټپونو له امله بستر شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پاکستان ایران څنګه د مشر له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړې ښاغلی ویسټ پرون په خپل شبکې په خاندې ټوټر لیکلی چې هند ته په بیا ورتګ وخت دی او دا د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لوري سره هم خبرې اترې کړې دي هغه ویلي چې د ګډو ګټو د ملاتړ لپاره د یو موټی ډیپلوماټیک چلند د پرمختیا په اړه هم خبرې اترې شوې دي ښاغلی ویسټ د هم لیکلي چې هند له افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیک ته له هم دوام ورکوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن ټول افغانانو غوښتي چې د شپې 8 بجې او 10 دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي دا غوښتنې لپاره شوې چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی یو نما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دی چې کوچني ګامونه ستر بدلونونه رامنځته کولی شي او د امریکا د مشرانو جرګې 1.2 تریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول د حکومتي چارو د وی برخې د فعالیتو د بندیدو مخاوني ول د لایحنن سار وختي تصویب شه او اوس ولسمشر جو بایدن ته د توشې لپاره استول شوې ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلی له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي د تر نشی پری خودلو وروست بیا هم زمک سرتسو کواده نکوی
عاشق دختر خالیمون وقتی کونا فامینه
نه خاله پر لود میمایم کله چی حویز مال نشی خبر شول خپل لودی بل چاته ورکړه
دا چې د اسلام له نظر څوک په دی اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي په دی اړه مولوی سید مؤمن سعید سره مرکه کړي
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی به نور مریضانو باندې چې روژه نشینل په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسولیت درلود دوی قصدن ځان مریضان کړی
د ادریس په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له عمله په کور او ټولنه کې یوازې سویم
مخکې نشانه کول کار مې خو جوړو اوس د سمو د کې د نشمه د شوه د مشرید من نه لرم هر څه چې په تخته
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
اوف دا مشوار کوم لري دا خزه بیچاره کې امړه ده تو درګا دا سره له کس ژوند دی اورورا ای اورورا ته ژوند دی
اوس خبرونه په اورا پور پیل کوو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهی سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منه کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منه کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو
تر دوه کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منه سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منه کولو اغېز ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونهیي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړې دي د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منه کولو له امله کوچنۍ مزکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتې دي د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده
The most affected by the pimp poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو لامل زیانمن شوی دی د لوکو ځمکو خاوندان کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي دا چې د کوکنارو د کښت منه کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منه کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي
خو
د کوکنارو د کښت منه کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکونکو ته رسېدلې ده ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تاریخو به 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,800 امریکایي ډالر وه خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالر ته پورته شوه د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منه کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منه کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي
اوس په افغانستان کې د خضره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښوولې چې دا ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي د زهرو کاروان ځنګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو لزیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنی او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ مې امیاس کې ما عاشق بوم.
اته دیش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق د دختر خالی مون وخت کو نه فامین
د خاله پر لور مې مېمو. کله چې هغه زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختل ترزي. آیا خپل خور دې ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل سیته وی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی ځکه موري غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غونډې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځوریږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسیږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
فعلاً در زندگی برای ما سرمایه
اوس اشتمنی او اعتبار نه دیره پاته. د باجه لور می خپل حق زوی ته وختله چې لوړ زده کړې لري. خو باجه مزما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلی پلار دی پوډری دی له همدې عمله زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز د لمبیک سیستم تلاموس هایپوتلاموس دا ټول متضرر کیږي چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضرر نه کیږي او هغه خپل هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځ ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځ ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوریت نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین وو. ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنۍ سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوی وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونو ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر دی. روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د شیخ خپل محروم ده، د تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي روزه سده. نو دا خپل یو لوی ضایعه ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسی، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره د دوی ممانعت کې چې دا کار باید نه کړي، نه نشه او کې او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کې سکران ته ځي، قیاسي په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام ده ته متوجه ده. روژه، لمونځ، دا ټول چې ځای کېږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت د دي کې، هر څوک چې تجارت د دي کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کوي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي له شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نه شو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ورباندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې همسته. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. هغه کار وکړئ د دنیا لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورنۍ، په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینوله، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران، طبيبان غوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي.
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد غواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېر لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي هو وژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشي مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان بیتداوي کوي. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشي مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندې پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یو طریقه. دوم طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژه نه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کېدی شي، بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې، تبدل حقیقت کې عجیب رول لري. یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده، اعتیاد ده په نشه یي توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکر هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کاروانده، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کې باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د قاچاق منه کې د زراعت منه کې د کاروبار تجارت منه کې هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکړي خلق باید ورسره همکاري وکړي مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کې په دې راسته کې ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکړي په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکړي د دوی تداوی وکړي د کورنۍ په همکارۍ سره
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د متادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی تر نشي مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به درې څلور زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد پرانیسي دا چې ادریس ولې نشي ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
نه نشه مخکې مطالعه نه مکتب ما دولسم مې خلاص بیا بوکس مې شروع کړ تمرین مې کوم خو کیک بوکسر ما مې هغه سامل کې اختصم مې بوکس مونږ نه پات شو ډنګر شو ما اډو کې وچ شي ځان مې کته پوه شي ځان نه ډارې دم د قوارم خراب شو خپل کوپی کا شوم د موټر او لنګمانه مې د موټر خو مې کارم جوړو خپل استاد مې خپل ځان ته دکان نه مې شاګردان هم لرم د درې دانې د ورځې کم مې کته پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې د ما پیدا یم والا بس د بلال ملګر سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای والا سیګریټ هم څه خره خره چرس خو نه شیشې ته ختم بس یو می پودر نه دی وهلی نور می یو نن نه پاتې سیګریټ می وهاله چرس می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقې ته کړی دا ته پچکاری والا رګونه می او رګونه نه دی پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړل نو مړی نشه مل پنجاپان نه شروع کړ بیا پس سیګریټ بیا پس چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشې ته وختم تلاقه ته وختم د بدن د دماغ جلد ته توان نشه دلای دا د لاس بندو اډو کې ته توان نشه دلای دا وڅکړې ما ډنګر شوم مخې خچاو بوکسر ما اره کوسې کوان دا لري دوست اره مې ګور را پوری خان یې ولا مخې مې نشانه کا ولا کار مې خجوړو وس د سمو د کې د نشم ډیر شوه دا مشریز من نه لرم هر څه لږ به تخته په انده د مریضي مشکل وای مریضي د سړي کوم سامان خلاص موټر به تاسو مونږ ستړل کنه ډیر نه شوه دی موټر مې خلاص کړو ستړل پوه شي موټر حرکت نه کوي مې بل ساز زرا وسه په نشم کم لګولې به 200 300 تر 500 پورې ما دوره لګولې نه مخکې چې نشم لکه ولا خو ما اوس د نشه کوم د سن مثلا نه کینی ټوله نه مخ ګرځي او دا سم مشکلات ژوند کلا سره مخ کې شوه اوس ګوش نشینې خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کورته سپیشل ما کورته ورکوم په شنو نور خپل خپل کار مې پیې بس نور څه څه کار نه لري ولاد نشي لا جنگ میډیا کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کې نشم نه کولم وادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرایه کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانيږي خو په لار کې ټول کورنۍ مری او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډرامې کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد ته پورته چوزي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر روانه راکه کنه
خه سمدا خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسو په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي
بیګم اوس بادارا باز داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې پیخي ستاوي
بس خیر سي استاد خزي روخي زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ما شوما نال تکيني ټول په سيټو کې نه ځایو
په دوه ورځو سترګو راځي ما شومانو
هلته زه کښېنم اخوا
ځای په ځای شوې په خیر
و ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادره تا دې اولادونه دي
اوه اولادونه مې دي
په جلال آباد کې کار لرې که څنګه
هلته مې ورور اوسېږي د زوی واده یې دی هغه واده ته روان یې
خاخا اوس پوه شوم
استاده څه کوې په موټر کې د چرسو سګرټۍ وهې
سګرټۍ خو زه خپله وهم تا ته خو یې نه درکوم ته څه مشکل لرې وروره
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تبا شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یاره باداره ډېر ډارن سړی زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالا هم نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتېږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نور نو ستا خوښه ده وروره
ښه نو چې داسې ده موټر ودروه موږ ستا سره هېڅ نه ځو
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم دا دی سګرټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې
بس خیر وې سي
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلی تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کېږي ځه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم
دا دی راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو وځو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو وځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولی دوبره بیړه لري
ور او سړی مخ کې دی هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو ها ستال خاطر می پوټل کې سیګریټ هوا اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شي سیګریټ دی هوا
او سیګریټ هم هوا ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای مې دوه سګرټیانو وهل موږ له سګرټي پرته کله ژوند کولی شو
وسړیه ته تو وایې چې څومره موټر تیز چلایې
هو استاده دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
مه ډارېږه نه مرې
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې وایې موټر په ارامه وچلوه
آرام نه کېږي وروره دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم ناوخته کېږي د شنه
وسړیا دا پوکه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشه چې موټر چپا شو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو. خدایا ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان.